د سهار 15 بجې دی. السلام علیکم، سهار مو په خیر. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 19 ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر ل 11 سره برابر ده. د خبری مجله په خبرونو پیلېږي. اروپای ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالی مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیچ پوپوفسکی پرون په هرات ولایت کې خبریالانو ته وویل:
نن موږ د مرستو بله بسته چې 3.5 میلیون یورو کېږي اعلانوو چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپناه برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري موادو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لای هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ازبکستان کې افغان سفارت افغانانو ته د پاسپورتونو د چاپ او ویش لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون ناوخته پر ایکس شبکې د خبر ورکړی غلی کلی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او په ترمز کې د جنرال قونسلګری په هڅه او د کوربه هیواد ازبکستان په همکاري دا پروسه پیل شوې ده. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې ډیر افغانان شکایت لري چې د دوی ته نوي پاسپورتونه نه ورکول کیږي او زاړه پاسپورتونه په زیاتو پیسو ورته تمدیدیږي. په میانمار کې د بې ځایه شویو پر یو کمپ د پوځ په برید کې د 29 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د کوچین په نوم د ازادۍ پوځ یا KIA ویاند ډګروال ناوبو پرون د فرانسې خبری اژانس ته وویل په دې برید کې د ماشومانو په ګډون 29 کسان وژل شوي او شپږ 50 نور ټپیان دي. د میانمار یا پخوانی برما د پوځي واکمنۍ ویاند زاومین تون ویلي چې پوځ دا راپورونه څېړي. د میانمار پوځي واکمنان چې هڅه کوي د 2020 کال له کودتا وروسته هر ډول مقاومت وځپي، د دې هیواد پر ملکی اهدافو په خونړیو حملو تورن دي. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونې چین ته سفر وکړي او پر بیلابیلو مسایلو له چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو پرون وویل چې لاوروف به له روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زخارو په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم نژدې راتلونکي کې چین ته د سفر په چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هیواد هندوستان سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ رادیو ته ویل دوی هیله مندي چې افغانستان نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم موږ نه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافي چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سږني نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د راروان یکشنبه په ورځ له انګلستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورئ چې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو هڅې چټکې شوې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده.
په ځینو ولایتونو کې عامو خلکو لزلزله ځپلو سره د بسپنې په کمپاین کې برخه اخیسته. د برتانیا حکومت وایي په افغانستان کې د هغو ملاتړ نه کوي چې د تشدد لارې د وضعیت بدلون غواړي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بي ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي.
په یو بل راپور کې د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د اوبو د کمښت ستونزې ته کتنه کوو.
تاسو وینئ ګوره دا بازار دی ګوره، یعنی د ماپښین منځ ته د خلک را جمع سي، اوبه نه وي، د اوبو د نستې سره په خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول یوه لویه اشتباه ده. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم، د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې زلزله ځپلو سره د بیړنۍ مرستو د رسولو خبر ورکړی، خو زلزله ځپلي وای له هم لومړنۍ او عاجل مرستې نه دي ورسره شوي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونی ورځې پورې 1204 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1488 دی. همداراز ویل شوی چې په زنده جان ولسوالۍ کې 415 اتیا کسان تری تم دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمه ده د ژغورنې د عملیاتو په دوام سره به د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجل مرستې نه دي رسیدلې، خو بیلابیلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب
افغانستان په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبې د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخت اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بیلابیلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي.
خدمات سه هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسولین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روان دي. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوتاه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنۍ او تخریب شوی دي.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې زلزله کې چې زندجان او شاوخوا ولسوالۍ سخت ځپلې، د مړو شمیر شاوخوا 2400 او د ټپیانو تر 2000 زیات شوولی دی. د مرګ ژوبلې دغه شمیر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټپیانو شمیر تر 9000 زیات اعلان کړی و. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بیلابیلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر شما اطفال را میشناسید
داسې ماشومان پیژنئ چې به سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوی دي، زموږ سره په تماس کې شئ. هڅه کوو چې دغه ماشومان ته ځانونه ورسو. د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومان ترڅنګ د لوړ زده کړو زمينه ورته برابر کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګری ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غراز ځینو هیوادونو ل زلزلہ ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. ځینو زلزلہ ځپلو شکایت کړی چې ل څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوی نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
بلخوا د هیواد په یو شمیر سیمو کې د هرات له زلزله ځپلو سره د بسپنې د راټولولو کمپاین پیل شوی. په همدې هدف پرون په میدان وردګو کې د مرستو د راټولولو په پار خیمه وهل شوې. د خیمه په مرکز میدان ښار کې وهل شوې او د طالبانو چارواکي د څارنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو په پار طالب چارواکو دغه خیمه د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې وغلې ده. د زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو د دې کمپاین مشري د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد پر غاړه اخیستې چې په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
څنګه چې د زلزله کې د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ کې د موږ سلګونه ورونه شهادت رسیدلی دی، الله شهادتونه قبول کړي، دا ټول خلکو له موږ سره هم په غم شریکی کوي.
بلخوا دغه ولایت اوسیدونکي که څه هم وایي چې دوی خپله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو وایي د هرات زلزله ځپلې د دوی ورونه دي او په غم کې ځان شریک بولي. دوی وایي آماده دي چې دغه خلکو ته د خپل تن وینه هم ورکړي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي محمد او زکریا نوري رسنیو ته داسې وویل.
په دې خاطر چې همکاري ورسره وکړو، را باندې حق دی چې باید ورسره وشي. هر مسلمان باید همکاري وکړو تر څو پورې چې دغه زخمیان او زموږ یتیمان او کونډو ته یو چای کومک ورسیږي. په دې سړو وختو کې په دې یخ په هغه کې هرات د زلزله ځپلو لپاره همکاری او همغږي دی. دې له خطر سیمه ګوتو ټول یو افغانان یو یو درد لرو. سو بنا اند دغه خلک لپاره سه په سخت مشکلات سره کورونه نه لري، د ډوډۍ خوړل لپاره چینه لري، د سکا کوبونه لري. دغه لپاره
د پداسیال کې دی چې د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم او د هیواد څخه بهر افغانانو هم د هرات او بادغیس ته زلزله ځپلو سره د مرستو د راټولولو په پار کمپاینونه پیل کړي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلېدو په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، د بشري مرستو د لیږد او امنیتي اندېښنو د مطرح کولو لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بله هیڅ لاره نشته. بلخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د طالبانو له زندانه د څلورو برتانوي وګړو د ازادېدو هرکلی کړی.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بله لاره نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ خپره کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د برېټانیا په خاوره کې د پلان جوړونې تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالی هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالی له لارې وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کېږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول د طالبانو له زندانه د څلورو برېټانوي وګړو د ازادېدو خبر ورکړی. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوي وو او دوی د دې څلورو برېټانوي وګړو د کورنیو پاسازولۍ د طالبانو له حکومت بخښنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نومونه هم نه دي لیکل شوي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د سیاسي مسایلو شنونکی غوث جانباز د برېټانیا دوګونی چلن بولي او زیاتوي برېټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپله هم د زور له لارې واک نیولی
قدرت رسیده.
که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډېر تیر شول، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکی میرویس اشفته بیا وایي، عثمان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است که
اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي، څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي، د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نداره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې او دا یې هم ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول به یو لویه اشتباه وي. دا په داسې حال کې ده چې مرستندویو بنسټونو د غزې ترنګې ته د یو بشري دهلیز د پرانیستو غوښتنه کړې، وروسته له دې چې د حماس ډلې جنګیالیو پر اسرایلو ډله ییزه حمله وکړه. په سیمه کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه له دواړو خواوو سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکاوه. هغې په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او وویل چې وروستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشري او حیاتي مرستو درول کاملا یوه تېروتنه ده. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې میرمن بایربوک دغه راز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان اوبو، خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري او د اروپایي ټولنې پر بشري مرستو متکی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روغتونونه له ټپیانو ډک دي او اسرائیل غزې ترانګې ته د خوراکي موادو، سونتوکو او دارو درملو د وړلو مخه نیولې ده. یوازینۍ لار چې له مصر څخه غزې ته وه د سه شنبه په ورځ سرحدي دروازې ته څیرمه د هوایي حملو له کبله وتړل شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل جنگي الوتکو د سه شنبه په ورځ په غزې ترانګه کې بمباري وکړه او ګڼې ودانۍ په کنډوالو بدلې کړې. په دې کوچنۍ او کلابنده شوې سیمه کې میشت خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یوه خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترانګه حملې د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وژل کېدو سبب شوي دي. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دی چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترانګه ولکټینګ کړه او له هغې راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل، مصر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بالفعل حاکمې سیمې په توګه عمل کوي. په غزې ترانګه کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس جنګیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حملې غچ اخلي.
له خبرونو ورآخوا،
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ازادي راډیو د مخام له او د وبخه د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 19 یویشت او 15 متره لاندو څپو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په هرات کې د وروستۍ زلزلې په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: هیڅوک هغې زلزلې ته چې د افغانستان لویدیځ کې وشوه چمتو نه و. ورسپانه لیکي د هرات ولایت په کلیو کې وادي ورس پیل شوی و. ځینې کلیوال خپلو کروندو ته روان و، ښځې په خپلو ورځنیو کارونو بوختې وې او ماشومانو په خپلو خټینو کورونو کې لوبې کولې. وړاندې لولو دې زلزلې چې یوازې څو ثانیې دوام وکړ کورنۍ سره وشیندلې او کلی یې په کنډوالو بدل کړل. ورسپانې دا په وروستیو لسیزو کې افغانستان کې تر ټولو ناوړه طبیعي آفت بللې. ورسپانې د عبدالحی په نوم د یو داوطلب مرستندویه کارکوونکي له خولې لیکلي له لومړنیو څو کسانو څخه و چې د زلزلې مرکز ته ورسېد. عبدالحی ویلي هغه قربانیان چې د له نړېدلو ودانیو راایستلي هغه کسان و چې د کورونو له دروازو څو سانتي متره لرې سا ورکړې وه. مرستندویه موسسو له لومړنیو ارزونو وروسته د دوشنبې په ورځ وویل چې کورونه د زلزلې په لومړنیو څو ثانیو کې نړېدلی دي چې د هغه ښځو او ماشومانو د مړینې سبب شوي چې کورونو کې وو. د هرات ډاکټرانو هم تایید کړي چې د زلزلې په قربانیانو کې لویه برخه د ماشومانو او ښځو ده. د واشنگټن پوسټ رسپانې په وینا ساعتونه وخت ونیو چې مرستندویان او سیمه ییز چارواکي په لرې پرتو سیمو کې د رامنځته شوي دې ناورین په ژورتیا خبر شي، ځکه چې د زلزلې له کبله ټلیفوني شبکې هم پرچاو شوې وې. وړاندې د سیمې د اوسیدونکو له قوله ویل شوي د زلزلې په مرکز کې د ژغورنې او لټون عملیات په لومړنیو څو بحراني ساعتونو کې ناهمغږي وو. د هرات یو اوسیدونکي عزیز مهربان واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي داسې څوک نه و چې آن داوطلبانو ته د سیانګالو خلکو د لټون او ژغورنې لارښوونه وکړي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا ډېره مرګ ژوبله د هرات ښار په څلوېښت مترۍ کې پرتو ولسوالیو زندهجان او غوریان کې اوښتي. د انډیپندنت ورځپاڼې بیا په یوه بله لیکنه کې لیکلي برطانیا هڅه کوي چې په دې هېواد کې د پناه اخیستلو پر شرایطو پوره افغانانو ته کورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر میاشت د هغه افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لپاره ضربله جل ټاکلی چې د پاکستاني چارواکو په وینا په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. د برطانوي ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې نږدې 3000 افغانان چې ډیرو یې د برطانیا له پوځ سره په افغانستان کې دندې ترسره کړي له میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي. د پاکستان پولیسو یوه اونۍ مخکې پر هغه هوټل چاپه ووهله چې برطانیا ته د تګ لپاره منتظر افغانان پکې اوسیږي او د دوی یو شمېر د ویزو نه لرلو له کبله ونیول. د انډیپندنت په وینا دې اونۍ کې د ګوتو په شمېر افغان کورنۍ په سوداګریزو الوتنو کې برطانیا ته انتقال شوي او د برطانیا حکومت هغه شوراګانو ته چې دې کورنیو ته د استوګنې ځایونه برابروي لیکلي چې آیا کولی شي افغان کورنیو ته ځای ورکړي که نه. وړاندې لیکل شوي د سپتمبر د میاشتې د لومړیو شمېرې ښیي چې په پاکستان کې 2300 هغه افغانان چې د برطانیا د دفاع وزارت لخوا برطانیا کې د میشتېدو په شرایطو برابر بلل شوي پاتې دي. همدارنګه 900 نور هغه افغانان هم دا مهال پاکستان کې پاتې دي چې د برطانیا د بهرنیو چارو وزارت په برطانیا کې د میشتېدو په شرایطو پوره بللي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا سلګونه کورنۍ به په دې موده کې چې پاکستان کډوالو ته ټاکلې څنګه برطانیا ته انتقال شي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار ولایت د شمالي ولسوالیو اوسیدونکي د مهال د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې باغونه او کروندې له تندې وچیږي. د دې ولسوالیو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د باراني اوبو د مهارولو لپاره د چک ډمونو او بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کښتونو او باغونو لپاره دا اوبه له 300 متره ژورې برمې څخه راپورته کیږي. د کندهار شاولیکوټ ولسوالي هغه سیمه چې خلک یې د ورځني ژوند تیرولو لپاره یوازې او یوازې پر کرنې او بزګرۍ تکیه کوي. دلته یو مهال د اوبو ډک کاریزونه بهېدل، خو اوس خلک مجبور دي چې د خپلو ځمکو او باغونو لپاره ژورې برمې ووهي او په ځینو سیمو کې آن د څښاک د اوبو د کمښت له امله خلک اړ دي چې خپلې مینې پرېږدي. د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقیوم وایي د خپل باغ لپاره یې شپږ ژورې څاګانې ایستلې، خو یوازې یوه یې په ډېره کمه اندازه اوبه راباسي.
سهار په 4 بجې باندې دغه کوچنک او د موږ ډکوو، هغه مقصد تر دا اوسه پورې اندارې پر چالان دي او د نه ډکېږي. یوه دقیقه وخت کې اوبه نه وي، بیا 40 ثانیې قدر کې اوبه راووځي. نو موږ دغه اوبو ته ګورو، اوبه 40 ثانیې قدر کې یا یو اسلامي قبر کې داسې قبر کې اوبه را وغورځېږي بیا مکمل یوه ده چې دغه اوبه نه وي.
په کندهار کې د تېرو درو کالو راهیسې د وچکالۍ تاثیرات په بېساري توګه لوړ سوي دي. د کندهار ښار تر څنګ د دغه ولایت شمال ته شاولي کوټ، غورک، میانشین، نیش او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې اوسېدونکي یې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په دغو سیمو کې اوبه تر 300 مترو پورې کښته سوي. د نیش ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او یو شمېر خلکو د اوبو د نشت له امله خپلې سیمې پرېښي دي. دوی زیاتوي چې د ورښتونو پر مهال زیاتې سیلابي اوبه بې ځایه ځي او د مهار لپاره یې باید بندونه ورته جوړ سي.
زما نوم قدرت الله دی، د نیشت ولسوالۍ د کندهار د ولایت. زموږ ستونزه دغه ده، د اوبو سره ډېر په تکلیف، شنه شنه باغونه مو وچوله، شنه شنه شان مو وچوله، نو د اوبو د نیستۍ سره مخامخ یو. او زموږ دغه نظر دی چې معنی موږ ته ډمونه وتړه سي، زموږ اوبه ډېرې سي، موږ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. بندونه شي ډېر ورسره وسا کېږو، ډېره ګټه کوي
چې موږ ته د اوبو ډمونه وتړل سي، یا چې موږ ته برمې ووهل سي. زمر بازارونه وچ دي، تاسو وینئ ګوره دا بازار دی، ګوره نه نلکیسته نه وبسته، یعنی د ماپشین منځ ته د خلک راجم سي، اوبه نه د اوبو د نسته پر خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي دوی د مرستندوی موسساتو سره یو ځای هڅه کوي چې سیلابي اوبه مهار کړي او بندونه ورته جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي تیر کال د یو شمېر بهرنیو موسساتو په مرسته د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې یو ویشت کوچني او لوی چکټمونه جوړ کړي او سږ کال هم د اتو نورو د جوړېدو پلان شته.
د تیر کال د جملې څخه تقریبا په ولسوالۍ کې یو چکډمونه جوړ شوی دی. دغه جملې څخه وشاش کال هم موږ په پلان کې لرو، ترڅو واتو چکډمو پلان لرو چې ډیزاینونه مو اخیستي دي. د ګډو ډونرانو سره مجالس پر کړی دي، څوک دوا، څوک یو، څوک درې، هلته دروازه پورې تعلق لري یا د ډونر در بجټ پورې تعلق لري، هم په پلان کې لرو انشاءالله.
د سیلابي اوبو د نه مهار د ستونزې تر څنګ دغه راز پر باغ لرونکو او بزګرانو نیوکه دا ده چې اوبه بې ځایه استعمالوي او سپما ته یې هېڅ پام نه کوي. د تیرو څو کلونو راهیسې کندهار کې کروندګرو په بې سارې توګه د سولر هندارو په واسطه د لمر له راپورته کېدو بیا تر لوېدو پورې په خپلو ځمکو اوبه وریله کړي وي، چې د کرنې د کارپوهانو په نظر باید د دې چارې د مخنیوي تر څنګ د اوبو لګولو عصري سیستمونه رامنځته سي، تر څو د اوبو د سپما سره سره په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راسي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو اوري چې د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو پلانډو چپو 0.25 مترو او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 2.69 خبرونه کوي. تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام رسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني په وړاندې کښته سوی، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارت څخه مغوښتنه دغه ده چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي، تر څو پورې د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستی، نو نور دي نو زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله. اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني په وړاندې څنا سکشته سوی دی، نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښېږدي. او اسلامي امارت باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي، د دغه کسانو مخه ونیسي.
پاکستان مو افغان ماجنو سرساز ظلم شروع کرے دے ملکون ملتون امریکہ اٹھولو اربائی ملکون نمو غوارو چا افغان ماجنو پاکستان نو باس یا باس کم دریم حوات دے بولی گی اربائی ملکون تا یا مو دا افغانستان کی زمین مسائدہ کی والتا مو بہتر شمو سرم رستی ہوگی پاکستان کے زیادر افغانان اقتصاد ہم خراب دے زین خیلی مالدار ہے زین اقتصاد خراب دے مگر افغان ماجرین دا پاکستان نو خیلی ہم دا افغانستان دا بولی گی ہم دا دریم حوات دا بولی گی بایت اور بھائی ملکون او امریکا اور ٹور بس سرعوزی شا بس میں مشورہ ہوگی بس مگر دریم حوات دا پاکستان نا دیمون باسی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.